السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخړی اوري چې ترکیه براتونکو اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربوي. د افغانستان د نور مهمو تحولاتو ترڅنګ په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو او د انتخاباتو د کمپاین په اړه هم په همدې خبرونه کې وروستي رپورټونه اوریدل شي. خو په سر کې له قسیم سول عمل څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې پام کړی د سو مهم خبرونو سرخطونو ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدان لخوا کومه سرغړونه ویني نو یاد کمیسیون ته دې راجع کړي. د پوهنې وزارت وایي د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې د ننه په ښوونځیو کې انتخاباتي مسایل مطرح کوي. او له اضطراري حالت سره د مبارزې کمیسیون وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د واورې د ورېدو له امله لس کسان مړه شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خلکو وغوښتل چې که د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو لخوا کومه سرغړونه وسي نو یاد کمیسیون ته دې راجع کړي. د دې کمیسیون ویاند نادر موسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې که د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه د خلکو لخوا ورته کوم شکایت ورسیږي نو له دې موضوع سره به قانوني چلند وسي.
در صورتی که
چرته خلق در ډول موارد مستند کړي او په اړه رسمي شکایت وکړي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې موضوع سره د قانون له مخې چلند وکړي. خو نوموړي ویل چې تر اوسه د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له بهیر څخه ورته کوم رسمي شکایت نه دی رسېدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات کمپاینونه تېره ورځ پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. اخوا د پوهنې وزارت خبرداری ورکوي د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وسي چې په ښوونځیو کې دننه د درسي ساعتونو پر مهال انتخاباتي مسایل مطرح کوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن په کابل کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل
نگرانی ها را ما بدون شک
بشره دیوی مجبه په دیاړه اندیشنو ته رسیدګي وکړو. که چیرته داسې کوم مورد پیدا کیږي او ثابت کیږي نو مجبه د کاندیدانو په وړاندې رسمي اقدامات وکړو او د معرف د کارکونکو په وړاندې به اداري چلند وسی. شغلی حق ملویل که چیرې ارتیاوی نو دوی حاضر دي چې د انتخابات په ورځ یو شمېر شونځي د انتخاباتي مرکزونو په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له اضطراري حالت سره د مبارزې کمیسیون وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د واورې د اورښت له امله شاوخوا لس کسان مړه سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې کمیسیون د ارتباطاتو او عملیاتو د څانګې مسؤل احمد نافع نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تلفات په بدخشان، بامیان او پروان ولایتونو کې اوښتي دي. اخوا د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلین وایي چې د سالنګ لویه لاره شایي تر یوې اونۍ پورې تړلې پاتې وي. د یادې ادارې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې دوه متره واوره ورېدلې او دوه دېرش ځایه هم واوره شویدلې ده. د بل خبر له مخې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د اورښ له امله د واورو د اورښ له امله له ګاونډۍ ولایتونو بدخشان او کندوز سره د دې ولایت د لویې لارې تړل سوي دي. او چارواکي وایي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یوه دیني مدرسې کې د چاودنې له امله دوه کسان ټپیان سوي دي. د کورنۍ چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه شاوخوا نهه نیم بجې د کابل په دولسمه ناحیه کې وسوه. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا او تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ باندې د لنډې رخصتۍ څخه وروسته چې د ورپېښتوي ناروغۍ په خطر یې اخیستی وه بېرته خپل کار ته ستون سي. یانوکوویچ د پنجشنبې په ورځ رخصت اخیستی و او دفتر یې ویلي وو چې تنفسي ستونزې یې درلودې. خو اپوزیسیون داسې شک کوي چې یانوکوویچ به دا کار ځکه کړی وي چې د اضطراري حالت د اعلان لپاره تیاری ونیسي. په اوکراین کې تقریبا د نومبر د میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ مظاهرې کېږي. پرون هم په کیو او د اوکراین په نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وسول او خلکو د یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوله. چارواکو د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون یوه عمده فعال ته اجازه ورکړه چې د هغو زخمونو د درملنې لپاره لیتوانیا ته ولاړ سي چې وایي تشتشتول کېدو وروسته ورته رسېدلی دي. دیمیترو بولاتوف د لیتوانیا مرکز ته له رسېدو سره سم روغتون ته ولېږدول سو. د اوکراین د بهرنیو چارو پخواني وزیر پیترو پیروشینکو پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې
Я думаю, що ми йому врятували життя. Я думаю, що після того, що з ним хотіли зробити, заарештувати.
Давай фікер ком, чому ж дага гажуан джгорала я. Фікер ком, чи дага гажуан да ла зіат хатар сара маха маху. د یو بل خبر لمخې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشټن پر نو ویلي اروپایي ټولنه او امریکا اوکراین ته د پراخو مالي مرستو پر یو پلان کار کوي. اشټن وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د دغو مرستو هدف به د انتقالي مرحلې پر مهال د اوکراین لاسنیوی وي، په دې شرط چې د روان کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې موقت حکومت په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي اصلاحات ومني. په پېښور کې لشته لږه 15 کسان هغه وخت مړه او تر دېرشو زیات نور زخمیان سول چې نامعلومو وسلوالو یوې سینما ته دوه لاسي بمونه ور وغورځول. چارواکي وایي حمله پرون ناوخته سوې. په اولو کې د پولیسو یو عالي رتبه چارواکي فیصل مختار ویل چې درې کسان وژل سوي دي. دی وایي په دغو چاودنه کې چینایي سخت لاسي بمونه کارول شوي او د چاودنې په وخت له نوي څخه تر سل پورې کسان په سینما کې حاضر وو. دوه نور زخمیان په روغتون کې مړه سوي وو او په دې توګه د وژل سویو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. پولیس وایي تر چاودنې وروسته ګڼ کسان په ټیلماټیل کې زخمیان سوي دي. د دغې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلد نن تهران ته ولاړ. د کارل بلد د مطبوعاتو مسؤل ویلي ایران ته د دې څلور ورځني سفر هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتو او تهران ترمنځ د موقتي موافقې د دایمي کولو هڅې وشي. نړیوالو قدرتو او ایران د ایران حکومت د جنوري په شلمه موافقه وکړه چې پر اساس د تهران د اټومي پروګرام ځینې برخې وتړل سوې او په بدل کې نړیوال بندیزونه تر یو حده راسول. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پر خپل بلاګ باندې لیکلي چې ایران ته د دې لپاره تللی چې د هیواد ته د تغییر لپاره د ملاتړ او همکاري لاس ور وغځوي. کارل بلت اول اصفهان ته ځي چې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات دي. رپورټونه وایي د القاعده شبکې له هغو وسلوالو ډلو سره چې په سوریه کې جنګیږي خپل اړیکې شکولې دي. د القاعده عمومي قومندان نن سهار وختي پورې وایي انټرنیټي پیغام ویلي چې د عراق اسلامي دولت او د ISIL په نوم وسلوالو ډله د القاعده د مشر ایمن الزواهری له امر سرغړونه کړي، نو القاعده خپلې اړیکې ورسره شکوي. د دې پیغام حقیقت تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دی تایید کړی، خو پر هغې پاڼه خپور سوی چې په دوامدار ډول د القاعده شبکې پیغامونه ورباندې خپرېږي. او مطبوعات وایي چې د وسلوالو کسانو چې تر شلو زیات زده کوونکي د مسکو ښار څخه د باندې په یوه ښوونځي کې یرغمل کړي وو ماتې وخوړه. رپورټونه وایي دغو کسانو پر هغو پولیسو ډزې کړې وې چې د پېښې ځای ته د ورنږدې کېدو هڅې کولې، او په دغو ډزو کې یو پولیس وژل سوی او یو بل زخمی دی. د دغې پېښې په ارتباط دا تازه تازه رپورټونه وایي چې دغه یلغمل نیونه خلاصه شوې ده، او مخکې رپورټونه ویل چې په دغه پېښه کې د ښوونځي د یو زده کوونکي د پلار لاس و. نور جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ترکیه به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې واورئ. ولسمشر کرزی وایي چې د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خیګن نه لیدلی. ولسمشر کرزی دا څرګندونې له یوې برطانوي ورځپاڼې سره کړې چې جزئیات یې د همدې خبرونې په ترڅ کې اورېدلی شي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې په شمال کې د حیرتان بندر مسؤلان وایي د درې اونۍ واورې ورښت له امله په دې تجارتي ښارګوټي کې پر صادراتو وارداتو باندې بد تاثیر شوی دی. دا نور رپورټونو سربیره په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر اړوند مسایل هم سیړو، او دا هم وایي چې د کندهار د 15 ولسوالیو چارواکو او قومي مشرانو په غونډه کې د ولایت پر ادارې انتخاب وکړ چې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي.
نیکشنی برمو باندې زموږ د کلی زموږ په مجموع کې د میوان ولسوالۍ د خلکو مشکلات نه لري.
ځوان فکرونه په پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدلای شي. ترکیه به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ترکیه له 2001 کال راهیسې دا ډول سرمشریزو نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په نیت پیل کړی دی. د راپورونو له مخې راتلونکې اونۍ د انقرې په سرمشریزه کې به چې د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل په کوربتوب جوړیږي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ترکیه په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرۍ بیا تیزې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د امریکا ترمنځ د پاکستان صادقانه همکاري مهمه بللې او ویلي دي چې که دغه دواړه هیوادونه وغواړي په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. کرزی دا څرګندونې تېره اونۍ په کابل کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون ته په اشاره چې دی تر اوسه له لاسلیک څخه ډډه کړې وکړې. کرزی د دغه تړون د لاسلیک لپاره له طالبانو سره د سولې د روسي عملی پیلول یو عمده شرط ایښی دی. د ترکیه په پایتخت انقره کې دغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې د راتلونکي پنجشنبه پورې جوړه شي، له دې پلوه هم ډیره مهمه ده چې له پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه به ټول نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووځي او د حمل په میاشت کې هم په دې هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات سره کیږي چې د امنیت ټینګښت یې له عمده ستونزو بلل کیږي. ترکیه په دا ډول سرمشریزو سره چې دا یې اتمه ده، هڅه کوي چې په افغانستان کې د امن او ثبات ټینګېدو لپاره د سیمې د هیواد نو په تیر بیا د پاکستان همکاري را جلب کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بل سرمشریزه یو ورځ مخکې یعنی د فبروري په 12مه انقره ته لاړ شي او د افغانستان، پاکستان او ترکیې په سرمشریزه کې لګړون مخکې به د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره جلا کتنې وکړي او له هغې وروسته به له افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د درې واړو مشران به د سرمشریزې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل په دې اړه چې آیا نواز شریف او حامد کرزی به په خپلو کې جلا کتنه وکړي له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ترکیې د درې اړخیزې غونډې د پلان پر جزئیاتو تر اوسه کار کیږي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د دغې سرمشریزې په اړه د افغان چارواکو نظر واخلي، خو د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت د ویندویانو له دفترونو سره له پرله پسې ټلیفوني تماسونو سره په دې کار کې بریالي نه شو. ترکیه چې د ناتو مهمه غړې ده، د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره امنیتی همکاریو په ګډون د اوږد مهال همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی.
دوستانو، د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې ترکیه به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ رادیو ځانګړي مرکه.
خدای توفیق راکړي لاشم او د طالبان قانې کوم ملا عمر په دې قانې کوم چراش.
دازل ل عبدالرب رسول سیاف سره
ز بالکل یو فزرو کې ملامتین.
د دوشنبه د 4 بجو په خبرونه کې او د سشنبه د 10 بجو په خبرونه کې مهیروي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی وای چې د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خیګنه نه درېدلې. خاغلی کرزی د اعتراف کوي چې په تیر و میاشتو کې له امریکایي سیال بارک اوباما سره خبرې نه دي کړې. افغان ولسمشر له برتانوي ورسپانې ټلګراف سره په مرکه کې له واشنگټن سره د بشپړ اعتماد له منځه تلو څخه پرده پورته کړې ده. د دې مرکې جزئیات له احمد تکل اورو.
ولسمشر حامد کرزی له ټلګراف رسپانې سره په مرکه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د واټن د زیاتېدو خبره افشا کوي او وایي چې تیر 12 کلونه امریکا ته په دې سوالونو تیر شول چې د ملکی افغانانو ژوند د انسانانو ژوند وګڼي. ښاغلی کرزی ویلي چې له تیرې جون میاشتې راهیسې یې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره خبرې نه دي کړي. دی وایي چې تیر ځل یې له ولسمشر اوباما سره په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا د جنازې په مراسمو کې ولیدل، خو خبرې یې ورسره ونه کړې. خدای زیاتوي چې ترمنځ یې د لیکونو راکړه ورکړه شوې ده. کرزی وایي ده په خپل هیواد کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ راز ښېګڼه نه ده لیدلې او زیاتوي چې امریکایانو د ده په ګټه نه بلکې د ده پر ضد کار کړی. خاغلی کرزی له بلې برتانوي خبرونې سنډي ټایمز سره په مرکه کې طالبان خپل ورونه بللي او امریکایان خپل سیالان. ټلګراف رسپانه لیکي چې امریکا د افغانستان د جګړې په دوران کې څه کم 6.5 میلیارد ډالر ولګول او 2211 سرتیری یې وژل شول. خو ولس مشر کرزای وایي چې امریکایانو هغه پیسې چې باید افغان پولیسو ته ورکړي وای، خصوصي امنیتي کمپنیو او ملیشو ته ورکړي، چې په نتیجه کې د قانون حاکمیت کمزوري او فساد زیات شو او پر لویو لارو شوکې پیل شوې. افغان ولسمشر ټلګراف ته ویلي امریکایانو وروسته بیا د افغانانو په وړاندې سیستماتیکا رواني جګړه پیل کړه او بهر ته د افغانستان د شتمنیو ایستلی وهڅول. کرزای وایي امریکا محدود کسان شتمن کړل خو د ټول هیواد په کچه یې خلک محروم او قهرجن کړل. خو دا برتانوي ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزای د برتانیا په اړه په خپلو څرګندونو کې یو څه نرم ښکارېده. د ویلي برتانیا له افغانستان سره یو څه متمدن چلند کړی او غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. خدای زیاتوي چې په مجموع کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په تیره په هلمند ولایت کې د سولې پر راوستو کې بریالي نه و. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون بله مهمه موضوع ده چې له ټلګراف رسپانې سره په مرکه کې ولسمشر کرزي یو ځل بیا د هغه د لاسلیک کولو په اړه شک څرګند کړ. رسپانې لیکي ولسمشر کرزي ټینګار کوي چې تاریخ افغانانو ته دا درس ورکړی چې له تړونونو سره باید قمار ونه وهي. د ایوای د هیواد په خوانیو پچایانو داسې تړونونو لاسلیک کړي چې د افغانستان لپاره د نورینونو بایس شوی او زیاتوي کډای هم د فشار په نتیجه کې دا سند لاسلیک کړي. نو معلومه نه ده چې عواقب به څه وي. خغلی کرزی د خپل بریاو یادونه هم کړي او ویلي دي چې دای پر هغه څه چې د پاتې کیږي ویاړي او زیاتوي اوس افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبای دی. پارلمان لري چې قومندانان، دینی عالمان، مجاهدین او میرمنې ټول یو ځای پکې کینی او خبرې او بحثونه کوي.
دوستانو، د احمد تکل پر راپور کې مو وریدل چې ولسمشر کرزی وایي د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خېګنه نه لیدلې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کندهار د 15 ولسوالیو چارواکو قومي مشرانو په غونډه کې د ولایت پر ملک په اداري انتقاد وکړ چې دوی ستونزه ته پاملرنه نه کوي. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د 15 ولسوالیو پنجوایی، ژړی، ډنډ، ارغنداب او میوند ولسوالانو او قومي مشرانو په یوه ګډه جوړه سوې غونډه کې وویل چې د دوی په سیمو کې تر عملیاتو وروسته د خلکو سره د بیا رغونې په برخه کې ډېرې ژمنې وسوې خو ملکي ادارې پر خپلو دغه ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی په وینا دغه سیمې یو وخت د وسلوالو طالبانو لوی مرکزونه وه او د خلکو په مرسته د افغان ځواکونو لخوا تصفیه سوې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ ډول توجه نه ده سوې او د کوکنارو د نکرول په بدل کې ورسره ژمنی سوي خو مرستې بیا نه دي ورکول سوي.
دغه درې ځایونه چې هغه یو د ناخونی او یو د مشان او بل د تلکان درې کلینیک دي. دغه درې کلینیکونه لپاره خلک آماده دي، مځکې شته، خالي فقط د تعمیراتو ځایونه چې دي. تعمیرونه چې واغه بعض ځایو کې چې و مینونه پټه اوسل او بعض ځایونه چې واغه خراب سوي دي، هغه یو ترمیم ویشه ته ضرورت لري او بعض چې دي یو تعمیر ته ضرورت لري.
یو ځای مشکل چې مر په میوان ولسوالۍ کې لري رخصت د فټ زړه پر د پرګرام د فارغه کچېری زمر په اول قدم کې د یو چک دم د فاره جناب ولی صاحب چې موږ یو ځنۍ مشکل چې په میوان کې لرو دا ډېر غټ مشکل دی او په دې شنیکشنی برمو باندې زموږ د کلی زموږ د مجموع کې د میوان ولسوالۍ د خلکو مشکلات نه لريږي.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د حکومت نه ملکی ادارې ستونزه د امنیتي ځواکونو په مقابل کې لوی خان بولی او په دې برخه کې ملکی حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. نو موري وای چې په هر غونډه کې د یو شمېر ریاستونو مسولین خلکو ته د پروژو د عملي کولو شمنی ورکوي خو وروسته بیا په عمل کې څه نه لیدل کیږي.
نور دا خلک هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي، هغه دولت باندې بې اعتمادي هم دغه وخت راځي چې د دولت یو ارګان یا رئیس یا په سطح د ولایت یو والي د رئیس جمهور خاص نماینده هغه د خلکو سره وعده کوي د وزیر په خوله یا د کابینې په خوله او هغه عملي کوی نه شي. نو بیا خلک پر دې نظام باندې څنګه اعتماد وکړي؟ په هغه دم بین نه دي. نو په دغه کې زموږ د لوړ مقاماتو څخه دا غوښتنه ده او د جناب والي صاحب څخه چې دغه خلک چې کوم وعدې کوي یا کوم پیسې یا کوم بودجه د کندهار لپاره جلا کیږي هغه باید چې دلته مصرف شي. تر قیامت پرې نه شي کولی چې د هر باغ په دروازه کې، د هر مکتب په دروازه کې، پر هر پلچک باندې به عسکر ولاړ وي، عسکر امنیت راوستي، قرباني ورکړل. نور دلته ملکي حکومتداري باید پلی شي.
بلخوا د کندهار والي ډاکټر توریالي وسابیا یو شمېر وزارتونه کندهار ته په نه پاملرنه تورن کړل. شاغلی ویسا وویل چې یو شمیر وزیران کندهار ته د سفر پر مهال له دوی سره د زیاتو پروژو د عملي کولو ژمنې کوي، خو وروسته یې خپلې ژمنې هېرې وي.
د انکشافي مسایلو خبرې کېږي، د مکتب غوښتنه کېږي، د مکتب د انکشاف غوښتنه کېږي، د کلینیکو د خلاصېدو غوښتنه کېږي، چې کلینیکونه لږ دي ډېر دي سي، طبي پرسونل لږ دی ډېر دي سي، یا مثلا د سړکانو یا د زراعت کې د نوو تخمونو د نوو ټکنالوژیو د نوو ماشین آلاتو د استعمال غوښتنه کېږي. دا واقعا ډېره ښه خبره ده. کابل زموږ په مشکلاتو نه دی خبر، کابل زموږ مشکل نه سي درکولی. هر وزیر صاحب چې تاسو ویني څو پلار راغلي دا وزیر صاحبان، هر پلار چې راغلي د څو ساعتو دپاره راغلي دي، کوم کلي ته دوی تللي دي، کومې ولسوالۍ ته دوی تللي دي، کوم ریاست ته دوی ورغلي دي.
په کندهار کې د بیا رغونې پروژې په مرکز کې د ټاکل شوي بودیجې په اساس عملي کېږي. چارواکي وایي چې د روان مالي کال څخه کم وخت پاتې دی، خو کندهار ته ټاکل شوي میلیونونه ډالر بودیجه نه ده ورکول شوې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، ازادي راډیو په اف ام سل 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی چې تر اوسه پورې د کاندیدانو لخوا په کمپاینونو کې د پاموړ او یا کومه مهمه سرغړونه نه ده شوې. د انتخاباتو لپاره کمپاین پرون پیل شوی او ټاکل شوی چې دوه میاشتې به دوام وکړي. په دې اړه نور له ناجیا ساپی اورو.
که څه هم د انتخاباتو ځنې سرونکي درې په انتخاباتي کمپاینونو کې د ځنې سرغړونو په اړه شکایت کوي، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه دوی ته په دې اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د کاندیدانو لخوا د بیلابیلو غونډو په نیولو او په ښار کې د پوسټرونو او انځورونو په نصبولو پیل شول. د دې کمپاینونو په دویمه ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته وویل که خلک د کمپاینونو کې د کومې سرغړونې په اړه شکایت وکړي دوی چمتو دي چې وې سړي. د دې کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون شکایت انتخاباتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پوره چمتووالی لري کچیرې زموږ د هیوادوالو لخوا د دې پروسې په اړه کوم شکایت یي او دغه موارد مستند کړي او په رسمي شکل موږ ته وړاندې کړي، نو دغه کمیسیون به د قانون پر رڼا کې جدي اقدام وکړي.
مولی له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتو اصل او طرز العمل ته پام وکړي. خغلی محسن وویل که کاندیدان د انتخاباتو له اصولو سرغړونه وکړي، قانوني چلند ورسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کاندیدانو تل ټینګار کړی چې باید له دولتي امکاناتو ګټه ونخلي، د پوسټرونو او تصویرونو په لګولو کې اصول مراد کړي او په انتخاباتي کمپاین کې له لسو افغانیو ډېرې ونه لګوي. په اني حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو په لومړۍ ورځ ځنې وړې ستونزې لیدل شوې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو په اړه به د کاندیدانو د کمپاین له دفترونو سره خبرې وشي. له بلې خوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې په ځینو مواردو کې د امنیتي پولیسو په رینجر موټرو کې تېره ورځ د مشخصو کاندیدانو عکسونه لیدل شوي. د دې ادارې ویان محمد فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بعضو مواردو کې داسې شایعات وو چې امنیتي یا پولیس په موټرو کې د مشخص کاندیدانو عکسونه او یاداش مثلا د یو کاندید د معاونینو د طرفدارانو ترمنځ بعضې شخړې رامنځته شوي دي. پرون د بعضو کاندیدانو تصویرونه په دې ځایونو کې، پوسټرونه په دې ځایونو کې نصب شوي وو چې د ټاکنو کمیسیون د خونه او د کابل ښاروالۍ د خونه منع شوي وو.
نوموړي همدارنګ له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې باید د یو سالم رقابت له لارې خپل کمپاینونه پر مخ یوسي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاین له تیرې ورځ راهیسې پیل شوی دی. دا چې په ولایتونو کې د دې کمپاین په اړه څه ویل کېږي او آیا کاندیدان د خپل کمپاین لپاره له کومو لارو ګټه اخلي، په دې اړه همدا شېبه له جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، په ننګرهار کې د کمپاین نښې نښانې څنګه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې د تېر ورځ راهیسې په هېواد کې د راتلونکو فشیزو نمایندانو او د کمپاین لړۍ پیل شوې ده. په ننګرهار کې هم، په ننګرهار په ولسوالۍ کې نه بلکې یوازې په جلال آباد ښار او په مرکزي ځایونو کې دلته هم دغه کمپاین په داسې شکل پیل شوی دی چې په واټونو کې او هغه لوی بینري نصب شوي دي او د نمایندانو د لاسونه هم ځړول شوي دي. دوی شعارونه پرون چې لومړی ورځ ځینې موټرو باندې او په رکشو باندې هم دغه شعارونه واغه علامې چې دي هغه بینرونه تکوال شوي وو، په موټرو کې تګ راتګ هم کېدو. خو مهم مسله خو دا چې په نورو په سیمو کې اوسه پورې دغه کمپاین نه دی پیل شوی او نه هغسې غونډې نیول شوي لکه څنګه چې مرکز کې نیول شوي وي. د خلکو سره چې هم موږ وغږېدلو، دوی نظر هم دا و چې په راتلونکي کې دوی پلان لري چې په ولایت کې هم دغسې غونډې ونیسي. ولې لومړی او دویمې ورځې هغه ورځې وي چې زیاتره په مرکز کې نماندان او هغوی سره شاوخوا کسان چې دي هلته په غونډو کې مصروف وو، نو همدغه لامل چې تروسه غونډې نه دي جوړ شوي. ولې هغه د کمپاینرانو لخوا نه د بینرونو کمپاین چې دی هغه په ښار کې پیل شوی دی.
په ننګرهار کې کچا هم چې په کابل کې خو امنیتی تدابیر ډېر ټینګ دي، په غټو ښارونو کې په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د امنیت په اړه څومره ډاډ ده؟
دا امنیت مسله ډېره زیاته مهمه ده او ټول هیوادوالو ته هم لوی اندېښنه چې هغه د امنیت مسله ده. د ننګرهار په اړه ټول ننګرهار په اړه یو فکر نشي کېدلی، ځکه مختلفې سیمې دي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې هغه د پاکستان سره یا د ډیورنډ کرښې سره په کله پرتې سیمې دي چې هغه ته امنیتي ګواښونه ډېر زیات دي. له تېرې دوه اوونۍ راهیسې په جلال آباد کې هم ځای کله چاودنه وشي، که څه هم دغه چاودنې چې په جلال آباد کې کېږي د دې مسؤلیت هم ورته پورې د دولت مخالف وسوال نه دی، لکه د مصیبت دروازې سره وشوله یا دېنه مخکې ښار په نورو ځایونو کې ځینې چاودنې وشولې. خلک هم دغه چاودنو په دې اندېښنې کړي چې دا طالبان هم مسؤلیت په غاړه نه دي اخیستی، نو دا ځینې کړي دي چې هغه غواړي دلته امنیت یا هغه دغه کمپاین لړۍ ګډوډ کړي یا دلته انتخابات پلان شون دي را پیدا کړي. یو دغه مسله ده. بل عموما هغه د امنیتي مسله ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی مخالفین تر منځ ده چې هغه په لرو پرتو سیمو کې دغه امنیتي ځواکونه شته دي. ولې ځینې سیمې چې لکه د بسیکوف مسله مخکې ډېره زیاته نارامه وه، ولې اوس سیمې خلک هم ده خبره کوي چې دغه روسي عملیاتونه چلته وشو، امنیتي پوستې زیاتېدای شوې په دغه سیمه کې، یو څه امنیت ښه شوی دی د پخوانه. همدارنګه په چپلیحار ولسوالۍ کې چې دوه ورځې کېږي ورته ګډو افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي، دوی هم دغه عملیاتو هدف او موخه همدغه یاده کړله چې دا به راتلونکو ولسمشریزو ټاکلو لپاره د امنیت وي، او په همدې خاطر باندې دوی دغه عملیات پیل کړي دي، پراخ عملیات دي. او دوی وایي چې دغه عملیاتو د ترسره کېدو سره هغه لاسته راوړنې چې بېرته په ځای پاتې شي، دلته امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار شاه محمود شینواری چې په ننګرهار کې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاین د څرنګوالي په اړه درسره وروستي معلومات شریکول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو هم د انتخاباتو د کمپاین په اړه مختلفې مقالې او بیلابیل مطالب خپره کړې دي. احمد زبیر شمن مطبوعات ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننګړو کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي اروان ورځپاڼې په هرات کې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د دو کمپاین کوونکو د وژنې مسله څېړلې او لیکلي دي د دارنګ پیښو مخه باید ونیول شي. ورځپاڼې لیکلي د هرات پیښې وښودله چې دارنګ پیښې به په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ملي ارمان لیکلي د امنیت په برخه کې باید ټولو کاندیدانو او د هغوی کمپاین کوونکو ته یو ډول توجه وشي. انیس دولتی ورځپاڼې لیکلي خلک به په انتخاباتي کمپاینونو کې د کاندیدانو په پروګرامونو پوه شي. په سر مقالې کې راغلي د تیرو دریو لسیزو ستونزو د افغانستان د خلکو یووالي ته زیان رسولی او دغه انتخاباتي کمپاینونه په ملي یووالي کې هم مرسته کولای شي. انیس لیکلي کاندیدان نشي کولای په پټو او مرمنځو خبرو باندې رایه ترلاسه کړي، بلکې دوی ته پکار دي چې د مهمو ملي مسایلو په اړه په څرګندو ټکو خپل پروګرامونه تشریح کړي. تحول ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي یو له هغو مهمو بحثونو چې خلک یې غواړي له کاندیدانو یې واوري له فساد سره مبارزه ده. ورځپاڼې لیکلي خلک ځکه له دې مسلې سره لیوالتیا لري چې اداري فساد هیواد ته له ناامنیو هم لوی خطر دی. په سر مقالې کې راغلي د فساد د مخنیوي لپاره د یو کاندید یوازې ژمنه نه ده په کار، بلکې د له منځه وړلو لپاره یې باید خپل پروګرامونه تشریح کړي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګراسموسن خبر راخیستی چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي تړون ښایي د ولسمشر کرزي ځایناستی لاسلیک کړي. د ورځپاڼې سرمقاله هم په همدې مسلې ده. ویسا لیکلي دا ښه خبره ده چې د ناټو چارواکي په دې پوه شي چې ولسمشر حامد کرزی د امنیتي تړون په هکله د خپلې پرېکړې په اړه قاطع دی. په سر مقالې کې راغلي کله امریکا سره د امنیتي تړون مسله راتلونکي حکومت ته پاتې شي، د دې ډېر احتمال شته چې امریکا وغواړي په افغانستان کې راتلونکي انتخابات شفاف شي. ورځپاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د ولسمشر کرزي د شرایطو ننګه کړې او لیکلي دي که په دې شرایطو ټول پوښتنه وشي 90% خلک به مثبته رایه ورکړي.
دوه نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید خاورو.
په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون نن له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو لخوا که کومه سرغړونه کیږي نو دوی دې دغه کمیسون ته خبر ورکوي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن ټولو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې په ښوونځیو کې دننه د درسي ساعتونو پر مهال انتخاباتي مسایل مطرح کړي. د اسرائیلي حالاتو سره د مبارزې کمیسون وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې د ورښت له امله لښتلژه لستنه مړه دي او شپږ نور زخمیان دي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ شاینن له لنډې رخصتۍ وروسته چې د اروپیش ناروغۍ په خطر یې اخیستې وه بېرته خپل کار ته ستون سي. یانوکوویچ د پنجشنبې په ورځ رخصتۍ واخیسته او دفتر یې وویل چې تنفسي ستونزې لري، خو اپوزیسیون داسې شک کوي چې یانوکوویچ به دا کار ځکه کړی وي چې د اسرائیلي حالت د اعلان لپاره تیاری ونیسي. په پېښور کې په یو سینما کې 14 وسو د لاسي بمونو حمله شوې ده چې لشته لږه 15 تنه پکې مړ دي او 10 تنه نور زخمیان دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلت نن تهران ته تللی دی به اول اصفهان ته ځي. د مطبوعاتو دفتر ویلي چې ایران ته د دغه څلور ورځني سفر هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتو او تهران ترمنځ د موقتي موافقې د دایمي کولو هڅې وشي. او رپورټونه وايي د القاعده شبکې له هغو وسلوالو ډلو سره چې په سوریه کې جنگیږي خپل روابط قطع کړي دي. د القاعده عمومي قومندان نن سهار وختي دا خبره پر یو انټرنیټي پیغام کې خبره کړې ده، خو د دغه پیغام صحت تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دی منلې.
نړیوال رپورټونه وایي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې ځانوژونکي حمله او نور بریدونه زیات شوي او له 150 زیات کسان پکې وچل شوي. په دې اړه له جنا قال کوزیورو
تیره میاشت په افغانستان کې د طالبانو حمله زیات شوې وي او په ټول افغانستان کې شاوخوا 14 ځانوژونکي حمله شوې وي چې تر ټولو ناوړه ځانوژونکي حمله په کابل کې و. د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دریو تنو ځانوژونکو په یوې خونړۍ حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 21 کسان ووژل او 4 نور سخت ټپیان کړل. طالب وسلوال چې په افغانستان کې د شاوخوا 500 زوروناتو ځواکونو په حضور کې د دولت پر ضد جنګیږي تیر کال اعلان کړی و چې په ژمي کې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. تیره میاشت طالبانو په دوو جلا حملو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د سپورت پر لوبغاړو د توغندیو ډزې وکړې او اته تنه وژل. د جنوري په 26مه د کابل په ختیځ کې وسلوالو د افغان هوایي ځواک د منصوبینو پر بس ځانوژونکي حمله وکړه، دوه تنه پوځیان او دوه ملکیان مړه او 22 کسان ټپیان کړل. د جنوري میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو اته تنه عسکر چې درې امریکایان ول د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې وژل شول. د جنوري په 22مه په لوګر ولایت کې په سړک کې د خښو یمان په چاودنه کې 15 تنه ملکان مړه او 13 نور ټپیان شول. دا چې د وسلوالو مخالفانو حمله ولې زیاته شوې د کورنوي چارو د وزارت غویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل
یو ولادت د چې په افغانستان کې تاسو خبري است انتخابات روان دي او د لیک پروسه هم د بشپړ کېدو په حال کې دی. نوزمنګ د اطلاعات پر اساس باندې دښمنان طالبان هغه کسان چې په افغانستان کې امنیتی جنگ کې دوی ښکیل دي دوی د پاره د هدایت او دستور دی چې په افغانستان کې په ژمي کې پاتې شي او ډیر کوشش دی وکړي تر څو د انتخاباتو امنیت دوی خلل کړي. نو یو اساسي دلیل د دوی د حملو ارزایش هم د انتخاباتو مسله ده او هم د لیک پروسې بشپړ کېدو مسله ده. نو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم کاملا آمادګي لري. په تیر کال کې موږ ښه فرصتونه درلود تر څو خپل ظرفیتونه باندې کار وکړو او هغه خالیګانې دکې کو تر څو وکولی ستاسو حملو مخنیوي وکوم.
چړونکو اندېښمن دي او وايي وسلوال طالبان ممکن د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد حمله نور هم زیات کړي او خلکو ته مرګ ژوبل واړوي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت غویان صدیق صدیقي د امنیت ډاډ ورکوي او خلکو غوړي چې د دښمن د پیژندلو په کار کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
موږ همیشه د خلکو نه دا څنګه کړی چې دوی د زموږ سره همکاري وکړي. هغه ترورستان او انتحاریان چې په پډوانه کې خپل ځان پټي او په کوڅو کې دوی شته یا شپاس تیري یا ورځ تیري او دوی ډېر په اساني کېدای شي چې د خلکو لخوا هم شناسایي شي. په دې شک چې خلک متوجه وسي د خپل د کوڅې د امنیت لپاره خپل د ساحې د امنیت لپاره او ژر تر ژره د پولیس ته باید اطلاع ورکړي. هغه وسایل چې دوی لري او په کمځای کې دوی هم ځایونه لري چې پټي نو ضرورت دی د پاره شته چې د افغانستان خلک هم لکه پولیس غونې زموږ سره همکار وشي تر څو د دغه حملو مخنیوي وکړو. د دښمن یوازینی کار او یا هغه حمله چې دوی کولای شي خدای نه خواسته ټول ته مرګ ژوبله واړی هغه د انتحاري حملې دي او په دې کې د افغانستان د خلکو کومک دوم سره ډېر مهم مسله ده.
په شمال کې د حیرتان بندر مسؤلانو د درنې واورې ورخت له امله په دې تجارتي خارګوټي کې پر صادراتو او وارداتو باندې بد تاثیر شوی دی. له مزار شریف په مجیب رحمن حبیب زی رپورټ لري.
په حیرتان بندر کې مسؤلین وایي د درنې واورې د ورخت له کبله په دې بندري خارګوټي کې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي. د دوه ورځو راپه دې خوا په اکثرا شمالي ولایتونو کې درنې واورې مختلف ځاني او مالی تاوانونه خلکو ته واړول. خو بیا هم د یخنۍ او د واورو له امله د موجوده ستونزو سره سره دا ځل په بلخ ولایت کې د حیرتان بندري خارګوټي رئیس قاضي نجیب وایي په دې بندر کې د واورې د ورختونو له امله د یاد بندر د برېښنا سیستم خراب شوی او لارې هم بندې شوې دي. قاضی نجیب له ازیر رادیو سره په خبرو کې ویل چې د واورو د ورخت له کبله لارې بندې دي او د حیرتان بندر په سلو کې 50 کارکونکي کارته نشي حاضرېدای او لامل یې په دې بندر کې صادرات او واردات په ټپه درېدلې دي. د یې پاړه زیاته کړه درې ورځې کېږي برېښنا نشته مزې هم شکېدلې دي او لا هم لاره بنده ده. زموږ پرسونل نه دی حاضر. دا چې زموږ 50 سلنه کارکونکي نشته او ډېر کار مو په برقي کرنونو ترسره کېږي نو له امله یې صادرات او واردات په ټپه درېدلې دي. کوم اول چې راغلی هغه هم د برق د نشتون له امله نه دی تخلیه شوی. هغه وایي د برېښنا جریان هم قطع شوی او که دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان ته به د میلیونونو افغانیو زیان ورسیږي. له دې سره چې حیرتان سوداګری بندر د هوا دی له مهمو تجارتي بندرونو څخه شمیرل کیږي او له دې لارې هم هر کال لسګونه میلیون افغانۍ د دولت بودیجې ته ور اضافه کیږي. خو اوس د راپورونو په اساس چې په دې تجارتي خارګوټي کې د تجارتي اموالو د لیږد رالیږد سطح کمه شوې ده او سوداګر ډیری د خپل اموالو لیږد رالیږد په غیر قانوني توګه د تورغوندي او یا هم شیرخان بندر لالارې تر سره کوي. د حیرتان بندر په شمال زون کې د هواد یو له مهمو تجارتي بندرونو څخه دی چې د ازبکستان او تاجکستان هوادونو سره ګډه پوله لري. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
عبد الرحمن د زرمتي ولسوالي اوسیدونکو د پساد خو یو دغه مسله د موږ د خلکو په ځانو کې دا شی دی چې پساد معنی یو ادارې ته ورشه قانوني کار دی هغه د پیسو په بدل کې درته کوي یا غیر قانوني کار په پیسو په بدل کې کوي. دا په خپل ځای کې پساد ده. خو عمده ترين پساد دغه د خلکو په منځ کې تفرقه چول. مثلا اکثره مکتسبینو دغه د امنیت په سرنوالي کې دومره لوړ فساد ده کدا درته هم سي په پیسو دي فاره یو مجرم پرې خودل کیږي د پیسو دي فاره یو مجرم یو بیګناه سړی نیول کیږي تر څو پیسې ورته په پکتیا کې د فساد په اړه به ګور د سلند درته وایم دا اوس اوس بل فیلستا د زرمت سرک ته درې کم درې سو لک روپی منزور شوې دي کدا اوس تا ور ولم الته په 15 لک افغاني مې نه په مصرف شوی دا نور دغه صاحب خوړلې دي صاحب خوړلې دي صاحب خوړلې دا فساد ده دا اوس اوس زدي شاید حالم سی په داوس د ملي امنیت په سرنوالي کې دغه په حکومت باندې بي ګناه خلک بنديان دي د پیسو لپاره مجرمان پرې کې دي زه په ګوته ګوته ورته خایم او بي ګناه خلک اوس په یو کې پیسې نه ورکي البته کې په هغه دي بنديان کړی دي یعنی دا پساده دغه په هر پروژه کې څوک شل پساده غواړي یو سایه درس پساده غواړي یو سایه څلوي پساده غواړي هم دا کې پساده لمنونه
دا مين دا وزید احمد ابو لسواری د پساده په اړه دومره درته ویل سم په ټول افغانستان کې پساده ساخو خاص نو پکتیا کې په هر برخه کې پساده وجود لري د بیا رغونې په برخه کې همدا شه د مقامات نو راوخل دي ولایت نمدا شه به پریاستو کې په قزاو کې په هر ارګان کې په هر برخه کې پساده وجود لري پساده ته همدا لامل د خلک دي د دولت سره واټن پیدا کړي دي نظام سره واټن پیدا کړي دي په لامل پساده ده
زمانم قاری فجدین د همغه ګورو پکتیا کې ایمون تاسو خطر کړي دي چې پساده شته نشته تاسو هم محترمانه مونږ ته ځوان چې ډیر زیات دي هم په محاکمو کې هم په سرانونه کې هم په قومندانۍ کې هم په ټولو نهادونو کې مهنوي دي پرمونګورو چې چاله چاپو غبن له سه چاله چاپو غبن له سه کچې د داس ځوانان دا واکین هوډو کې چې مونږ به داس د مفسدو خلکو د فاسد نظام پر خلاف قیام کوو مو دې درګي وګه پوګه مونږ ضرور سره کوو
بل ورځ به یو بل ګدرتو ویم د مګ د ست کرم پولیس والی کې د زمستاني مرستې توځي کې دی پوښمه دوه واره خود دغه مسولین راغله د دروي مرجونه پوښو د ترجمه له بدل کې پوښمه به په نومو کې ګوتی وایلی پوښمه احمد محمود ک احمد ما او احمد کو پوښتنه په دغه رقم باندې بیا یو ویل چې مقصد تاسو مخته یو غره راولې دغه پرمې راولې د دې نه صاحب پرمې نه دي د ماجرو بیا خدای ستاسو یو کوند د وایم چې ما یو پرمې ورته راولې هغه اجازه لري مسكينه واغه پرمې مې سره راولې کړه زه تی بیا په زه یو واقعه کې بم څو پیغه ورځ باندې چې توجه شروع کړه وا هغه دیغه لمبر دیغه هر څو درس کړي وو پټو کاپی مې ورته راولې هغه مواد وړي دنه نه ولا کړه معلومي دی غیر دغه نه چې مګه یو خاين یو مجرم مجازات کو نورې مکافات کو پوښتنه لاغه د پایم کو پوښتنه مګه کوت کې واسواتونه وبلل د تی ویل ته چټګه کېږي په دې حساب باندې دا سدا 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 مثالونه په دې رقم باندې دا چې سوي دي او دا روان ده د لړۍ پوه
کې کوم څارنوالو کې
څارنه دي د حالت پوه شي دا روان ده د ټوله زمين سازي ده د کړي ده دا کړی په دغه رقم باندې چې بستکیږي پوښ شکیږي نه کوم دا زنجیر کوي کیږي د دې فساد مګه ماسلی مجرم معلوم نس چا اقدامونه کوي پوښ وي د سید خلکو په هم نظر کې راغونډ نه یو پوښ چې دا غدا
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ته پانیم د نن ورځې په ځوان فکر خبرونه کې د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مده په پکتیا کې د فساد شتواله او د فساد مخنیوي د بحث ګډونوال مدي په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذي سناتور عبدالحنان حقویون د ولایتي شورا غړی او د شکایتونو د کمیټې مسول امیاخیل زازی او د مدني ټولنو فعال ډاکټر نعیم احمد زی درې واړو ښاغلیو ته خره خلاصته
مننه
کو رمضان
مننه سناتور صاحب لتابې پیل کو په دې ورستیو کې رسنوي ځینی اسناد وړاندې کړل سي د فساد شتون یې ثابتو تاسو دغه اسناد څنګه بولې
په ورستیو کې چې رسنوي لخوا کوم اسناد دوی خبره کړه تبي خبره ده د دې پیدا کول لپاره به دوی ډېری ستړي کړي ستونزې به ګاللې د پکتیاوالو په استازیتوب د دوی نه زه مننه کوم کور ودانای ورته وایم خیر دوی سی او دغه سی نور هلی ځلې هم باید د هر پکتیاوال لخوا بل خصوص دی رسنوی لخوا وسی او دغه اسناد رامخې ته کی وړاندې خبره ده چې د تپان صاحب سی په پکتیا کې دغه یو څو مثالونه رسنوی وړاندې کړي چې اسناد پیدا کړي ډیر نور فساد د دینم زیات ده بیخی یعنی که زه وایم په افغانستان کې په اوله درجه کې پکتیا کې اداري فساد روان او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی دولت هیڅ هم نه دی کړی مونږ چیغې ایستلی پکتیاوالو چیغې ایستلی رسنوی نه اوازونه را ولاړ شوی دی نور وکیل صاحبانو به ډېر خپل خواستونه او خپل غږ پورته کړی تاسې اورئ چې بار بار دغه دوه کاله په دې پکتیا کې کله مظاهره ده کله غونډه د فساد په اړه او مختلف اسناد پیدا کیږي او دا وړل کیږي ان تر ریاست جمهوریت پورې تر ارګ پورې رسیږي. خو متاسفانه متاسفانه په دې باندې بیا دې جناب رئیس جمهور لخوا د نورو مسولینو لخوا هیڅ اجرات نه کیږي. تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ عکس العمل نه خول سو.
مننه میاخیل صاحب، تاسو تر ازو تاسو د ولایتي شورا د شکایتونو د کمیټې مسول یاست. تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي په سات پاړه، دا په دې د تاسو څنګه بوله؟
هر نظام کې په هر دولت کې چې قانون ته وفادار ونه سي، قانون تطبیق نشي، تر څو قانون احترام ونه کړل شي، دا په سات منځ ترچی. مثلا رشوت خستل په سات اداري په خپل دینه وخت زمان رسیدګی دی وظایف او پسات همدارنګ دی سالم ادارې جوړول دی اهل کار کار تسپارلو یا په شخصي رابطو دی چا مکرره د خپلم یو پسات دی ټول دا ناخالی دی چې قانون دی تطبیق مخه نیولې دی. نو موږ غواړو چې د افغانستان کچا بل خصوص باید فکتیا کې قانون تطبیق شي. کچیرته قانون تطبیق شي دی ټول ناخالو مخه نیول کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه سی میاخیل صاحب ویلې، مدني ولونو دی پکتیا د خلکو استادو دا ډول زینورو قومي مشرانو د پسات په مخنیوي کې تر کومه بریده کار کړی دی
په دغه لسو کلونو کې، په دغه خصوصا په دغه وروستیو پنځو کلونو کې. د وروستیو دوره کې د کرزی دغه موضوع ډیر حساسه او په هر کاغه د هر ورځې یو نوی خو د میاشتنی اخبار په سر کې هم دغه موضوع تاویږي چې اداري فساد او په دې په لمن زوړلو کې ډیری اداري دي چې کار کړی دی. د مدني ټولنو په استازیتوب باید دومره ووایم چې په د هیواد په نورو ولایتونو کې نه، خو بلکې پکتیا کې مختلفو ټولنو په دغه برخه کې ډیر کار کړی دی تر څو دغه اداري فساد مخه ونیسي او دغه د اداري فساد پر رامنځته کېدو د هغه اسناد یا شواهد چارواکو یا میډیا ته په لاس باندې ورکړي. یو شی لکه مخکې چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړه، ډیر داسې سوي، ډیر زره سوي چې داسې اسناد افشا سوي دي، بلکې ولایتي یا په مرکزي کچه باندې ادارې هغه ته کوم پام نه ده کړی. خو زه بیا هم د یو مدني فعال په حیث باندې د هغه ټولو ادارو یا هغه کو په انفرادي ډول باندې کو په ډلیز ډول باندې چې دوی د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي، دوی باید مایوس نه شي په دې باندې چې څوک د موږ غږ نه اوري. موږ باید ډیر کار وکړو او دغه بهیر نور هم ګړندی کو او تر څو موږ حتی نړیوال هم په دې باندې وپوهو چې فساد تر دغه کچه راغلی ده او په دې په لمنځه وړلو کې موږ دومره کار کړی ده او څوک چې ورته جواب نه وایي یا لمنځه نه وړي دا د یو خپل مسولیت ده. موږ باید په ولایتي کچه باندې کاغه مدني فعالان دي، که وکیلان دي، که په قومي مشران دي، دوی باید د فساد په لمنځه وړلو کې ډیر کار وکړي او همدغه اسنادو پر افشا کولو کې موږ د دوی سره هم کار یو.
مننه سناتور صاحب. بیا تا تر ګرځو، حکومتي چارواکو تر کومه بریده د مدني فعالانو د پکتیا د خلکو د استادو غږ ته غوږ نیولای چې د اداري فساد د مخنیوي په اړه راپورته شوی دی؟
مخکې مې ویل چې رسنوی خو خپل دی نه داک، مدني ټولنو همدغه کار کړی دی، کټولو نه یې کړی خو اکثریت یې وک. صحیح ده، سناتورانو وکیل صاحبانو بم زینو بکړي زینو بنه کړي، هدف دا ده د هغه تر دې حکومت را ورسېد، هم مرکزی ادارې ته ورسېد، هم ولایتي ده. اوس چې ولایتي اداره په دې باندې اکشن نه اخلي او مرکزی اداره په دې باندې اکشن نه اخلي، صحیح ده، تر ننه نه ده. زه توقع نه لرم جواب ورکړي. ولې؟ ځکه دوی دې ته بیخي اراده نه لري د فساد په ضد باندې د دې حکومت د فعلي حکومت د حاکم ټیم د فساد د مخنیوي لپاره اراده نسته چې دوی د فساد مخه ونیسي او دا نور ختمه کړي دا سلسله او د دې غریب او کړیدلی ولس لپاره خدمت وکړي. ځکه خپل د غلوړ پوري چارواکي ک په مرکزی حکومت کې دي ک په ولایتي کې دي، دوی خپل په فساد کې ښکیل دي. د دې فساد جرړې تر ارګ پورې رسیدلي. ډیر خلک کله کله ماته وي دوستان وي ته ډیر تیز دی او نمونه اخلي او څنګه کوي. زی اخلم، ځکه اخلم د ما وطن سوځي، د ما په وطن اور بل ده، د ما په عزیزانو، د ما په خپلوانو، د ما په وطنوالو اور بل ده، د ما د غریب نه دغه 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 هغې د دې تا وځي، د یتیم نه وځي، د کونډې نه د دې فساد تا وځي. تاسې وګورئ نن په پکتیا کې څه حال ده. څوک باور لري په حکومت باندې؟ تاسو لار سي زورمت ته پښتنه وکي، تاسو لار سي زدرانو درو ولسوالۍ ته، تاسو لار سي جان خیلو ته، تاسو لار سي اریوب ته، تاسو لار سي لج ته، نور ولسوالۍ ته، نور ولسوالۍ ته، په دې خپل په دې مرکز کې پوجي ته خلک رسیدلي دي فساد نه، ځکه خلکو غږ اوچت کړی. زه خلک نګرمو، مدني ټولنه هم غږ اوچت کړی، مونږ هم اوچت کړی، مبارزه هم کړې ده، خو غږ ول نه نیوای کېږي ورور، غږ ځکه نه نیوای کېږي چې خپله د لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي. جناب کرزی صاحب کې ښکیل ده، ځکه که کرزی صاحب په دې کې ښکیل نه وای، دې جمعه خان هم درد څو دوسیې ما ور وړي چې او رئیس صاحب جمهور دي مونږ ویني را رقم چکي دا سړی، او رئیس صاحب جمهور دي پکتیاوالو ویني وچکلې، د پکتیاوال سړک یې وخوړ. وګورئ د زورمت او د ګردی سړک څو میلیون ډالر لاړه، وګورئ د خوست او د ګردی سړک څو میلیون ډالر لاړ، سړک جوړ نه شوی، د مچلغو په بند باندې خېټه مړه نه شوه، د پټان نه تر دې چې پورې سړک جوړ کړو پرون نن بیا ړنګ سوی، د خېټې نه پی مړېږي. ټول قراردادونه تاسو د شرکتو والا راولئ، دا قاضی دی راولي، قرآن دی ورته کی دی مخته چې کوم یو قرارداد تا شفاف ډول باندې کړی او څو فیصد پیسې ته والی دور.
مننه سناتور صاحب ستانه.
نو دا پیسې کیسه کوم؟ یو اخیری خبره کوم چې دغه چې دا ټول اسناد موږ رئیس جمهور ته خودلی دي، هدي نه زیات دومره وخت دلته نه سړی ټول باندې خبرې وکي، یو څو مثالونه مې ویلې. دا ټول موږ رئیس جمهور ته په اسنادو په دلایلو په منطق اصول ورته ښودلی دي، خبرې هم کړي دي، خدای چې عمل نه پکوي نو بله خبره نهسه، خدای حتمن شریک، او که شریک نه وي بله وجه وي، دا بله وجه رئیس جمهور مونږ ته ولې نه ښیي؟
مننه سناتور صاحب ستا نظر واخیست. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د باس په دویمه برخه کې او د باس ګډونوال مو دي په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي سناتور عبدالحنان حکویون، د پکتیا ولایتي شورا د شکایتونو د کمیټې مسول میاخیل زازی، او د مدني ټولنو فعال ډاکټر نعیم احمد زئی. او د باس موضوع مو ده په پکتیا کې فساد او د په مخنیوي کې د چارواکو ونډه. د باس دویمه برخه کې میاخیل صاحب تراته تاته د پښتنه راجې کو د ولایتي شورا وکیلانو او وکیل صاحبانو یا د ولس استازو په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟ په سات د مخنیوي په برخه کې او د چارواکو سره څومره چنې په وحل دي؟
ډېر ښه. لکه څنګه تاسو ته به تر معلومه ده چې د پکتیا ولایت د خلکو استازي تو ملي شورا دوه مجلسو غړي، د پکتیا ولایتي شورا استازي نمائندګي د خلکو استازي تو کوي، خو متاسفانه لکه څنګه چې لازم ده د پکتیا ولسونو سره دغه استازو ژمنې کړي دي هغه یې تر سره نه کړي، عملي نه کړي. متاسفانه د بعضو اشخاص افرادو لخوا د دې فساد زمینه دوی لخوا ورته مساعده شوې ده چې بدبختانه د پکتیا ګټو ته ژمن نه دي. هغه څه کوي چې د پکتیا د نفاق د فتفقه او د شخصي منافعو دپاره کار کوي، او ځینو چارواکو سره خپلو د ګټو په خاطر د پکتیا ګټې قربانوي. نو زه په دې وایم چې په دې کې چارواکي هم باید ډېر ګرم ونه ګڼو. هغه استازي، هغه مدني ټولنې، هغه مشران سپینګیري چې د پکتیا ګټو ته ژمن نه دي، عمده مسؤلیت یې د هغو په غاړه ده. دوی د دې وطن بچیان دي، د دې وطن سره یې تعهد کړی دی، دا یې خاوره ده، باید خپلې خاورې ته او خپل ګټو ته باید ژمن وفادار اوسي. خو متاسفانه تر اوسه پورې پکتیا کې نه دي شوي، دا عمل نه دی ترسره شوی.
مننه میاخیل صاحب. یوه پوښتنه بله هم په لنډو یې راته ځواب کوي. مخکې مو وویلې په پکتیا کې ځینو رسنیو استازو پساد اسناد افشا کړل، ولی هغه چارواکي ځینې هغه چارواکي سپدې پساد کې ښکیل دي، لاهم آزاد ګرځي یا د دولت لخوا نورم سپورټ کیږي، ولایتي شورا یا ولس استازي په وړاندې څه غبرګون ښودلی؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې د رسنیو نه د فساد ترتیبات په بعضو ادارو سي اسناد او شواهد پیدا شوي دي چې موږ بعضي ولایتي شوراګانو غړي تللي دي، هلته بعضي موضوعات بررسي کړي دي، خو په هغه موضوع کې زنم مونږ غواړو چې دغه کوم رسنۍ نه چې خبرر شوې دي دغه اسناد باید تعقیب کو، د ریاست معارف سره وروجنه دي، مودي اغونه پختنی ګرویګنی وکړو چې څومره حقیقت لري، دغه نورې سبمون ګلایتي شرا په دې برخه کې اقدام کوو.
مننه.
ډاکټر صاحب تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ، څه ډول کې د دې اداري فساد مخونی ولسی؟
زه خو چې څومره وینم او اوریدلم دي، دلته مخکې سناتور صاحب ویل چې هاته تر رئیس جمهور پورې هم خلک تللی دي، هلته شکایتونه کړي دي او دوی په مستند ډول باندې اسناد د وصول مخه یې ورته وړاندې کړي دي، خو بیا هم بدلون نه راغلی تر څو چې دغه چارواکي حاکم چارواکي لاړ نسی، دوی دوسی سرنوالی ته یا محکمه ته لاړ نسی، دف د فساد مخه نه نیول کیږي او کدلته بل چارواکی راځي یا کوم بل رئیس راځي یا کوم والی راځي یا کوم وکیل راځي، هغه هم د دوی لار تعقیبوي تر څو چې دغه کسانو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورنکړل شي د فساد پر ضد مبارزه کې موږ ناکام وو.
مننه سناتور صاحب. ډاکټر صاحب په خبرو کې ویلې چې د فساد پر ضد مبارزه کې به تر غو ناکام وو تر څو پر سی په ادارو کې بدلون او تغییر نه راغلی. د محاکمو څارنوالو یادونه وکړه، تاسو فکر کوئ په څارنوالو محاکمو او ځینې نورو ادارو کې فساد شتون نه لري؟
ګورو تپانسه زوی احمد سره جمهور ز پر جمهور کې راګی احمد محکمه تر تراسي اڅرولې وزده تایم خپل رئی جمهور په فساد کې خیل دغه ټول خیل سول په ادارو کې به بعض اشخاص پاک وي یو ته په احترام یا په قضا کې یا په څارنوالو کې یا په امنیت ملي کې یا په نورو نظامی ارګانو کې یا په نورو ملکی ادارو کې یو ته سلام دغه څوک چې وطن پالنه کوي هغه څوک چې وطن دوست دی هغه څوک چې د فساد په ضد دستا ځینې خلک لرو خو متاسفانه فسادي کم ده نور ترڅو چې کارځای حاکمی مطمئن اوسئ په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه دا نه کامیابی ځکه چې شاوخوا کړی په خپل دای ټیم یې ټول په فساد کې ښکیل ده که چېرته ښکیل نه وي دا رئیس جمهور ولې جواب نه کوي مونږ ته
د څه شي په اړه ځواب نه درته
ما مخکې تاسو ته مثال وویلې چې ما اسناد ویوړه صحیح ده دوسی مې درته واچولې مو دې منله چې والا تا خو اندر ډېر ظلم کوي باره ښه باره چې دا ډېر ظلم هم کوي منی هم راسره چې کړی ده اوس دا راته ووایه چې ته شریک یې نه لرې کوي او که بل عامل ده که بل عامل وجه وي بله خبره یي هغه خو دې ماته نه ده کړې نه دي ولس ته خو زه خو دغه تور ته باندې لګوم چې ورسره شریک ځکه بل شیخ ماته نه دي معلوم ښه مثلا بمبار خو به دې هغه مسله یې د امریکایانو ښځه مثلا پیسې هم تا ته هغه در نه درکوي نیمایي درکوي یا د نیمایي نه کمې درکوي هغه څه چې تا په لاس کې دي هغه ته ولې نه سیخې یعنی نه یې کوي بس کله خارجي باندې ور واچوه کله په چا ور واچوه کله په احمد ور واچوه کله په چت کې سیاست در جوړ کړی چت کې دی پوونه کې چې ناستې په یو خاخې طاقت نه کیږي کله په یو خاخې بیا ټپ بل خاخته ټوپ کې بیا بل خاخته ټوپ کې دا د ملک بحران ته بیایي دا ملک تباه کوي دا سیاست او تباه کړی دا نور هم تب خرابیږي هله مې له وطندارانو نه داده د کرزي ګروپ ته بیا رایه ورنک اصلا افغانستان ته داسې یو مشر په کار ده چې هغه دا ټوپک سالاران سترګې نسي پیوربرګې نه کي دغه زورواکان د زورواکانو مخه ونیولی سي په خپله یو ولسي پایوي دي غسره دغه خلک چې راغلی دي زه دوی ته په احترام باندې خدای یو واقعیت د غرب نه راغلی دي هوښیار بومې هر شی بهیي د ده په مثال نور هم صدا د غرب نه چې راغلي دا خلک د دې ملک په وضعیت پوه نه دي صرف بس خپل جیب ته کار کوي دوه پاسپورټونه یې په جیب کې دي وروره چې هر وخت
مننه ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه له تا کوم هغه دا چې مدني ټولنو د ولس استازو د مشرانو جرګې کې کسانو څنګه تاسو داسې یو تړون نه لرئ په خپلو کې تعهد یا ژمنه چې پکتیاوالو ته یې ډېره ګټه ورسیږي یا د فساد پر ضد مبارزه یا یووالی رامنځته کېدل که په لنډو تاسو درې واړه ځواب هر څوک ځواب ورکوئ تاسو ته پوښتنه
متاسفانه چې موږ د پکتیا په کچه باندې د ولایتي شورا یا د ولسی جرګي یا د مشرانو جرګي یا د مدني ټولنو یا د نورو قومي شوراګانو په ګډه باندې یو ګډه شورا بولیا کمیټه بولی نه لرو خو ځینې ډلې یا ځینې کسان ځینې متحد او پاک خلک سته لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې هغه اوس هم یو دی پخوا هم یو او دغه هڅه کوي چې دغه نور کوم تیت پر کسان چې د هم خپل ځان سره یو ځای کی
زب دومره وایم چې تر ننه پورې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې حقیقت انداز ورو کتري خموي چې پا
پکتیاوال سره یو موټی نه دی، پکتیاوال په اتفاق نه دی، په وکیلانو کې هم ستونزه شته، په سناتورانو کې هم شته، دلته په ولایتي شورا کې هم شته، په مدني ټولنو کې، په ژورنالیستانو کې هم شته. خو هغه نمونه نه اخلو، مونږ یو چې نورم رانه خراب نه سي، نورم رانه بي اتفاقي رامنځته نه سي. مونږ په دې تم یو چې انشاءالله که کوم وکیل کې کومه خبره یو نیمګړتیا موجوده وي، کوم سناتور کې مونږ کې کومه نیمګړتیا موجوده وي، خدای هم دې ډېر زر دا نیمګړتیا پوره کړي. انسان دے ساوی سره دا یار چانه چې ساو خطلی مونږ بیا سره ورونه یو دیو بل نم خلاصون نسته. غک کومه پټولو باندې چې یو سې یو سې یو سې که یو نسې د خان پاچا خبره دا وروره که یو نسو پوي سې نو ټول ورکیږو.
مننه سناتور صاحب، وکیل صاحب او ډاکټر صاحب نعیم احمد زئی، تاسو درې وړ تاسو ما یو پښتنه راځي د تاسو په مشترک ډول د فساد پر ضد څه کولای سي؟ په لندو لندو جواب راکې سناتور صاحب لته پیل کو.
یو والی ته ضرورت ده، یو غږ ته ضرورت ده. په یو غږ باندې، په اتحاد او په اتفاق باندې الله راضی کیږي. چې الله رضا سه، الله مو رضا که ټول مشکلات هم حل کیږي. نو چون لنډ دی ویلې همدغه یو خبره کوم چې پکتیاوالو یا افغانانو ټولو تیمه چې اتفاق وکوي، اتحاد وکوي او په یو غږ باندې راپاڅي او د فساد په مقابل کې وچ ودرېږي چې وروره دې نه بعد رانه پل نه سي خولی په یو کس باندې چېنه
کیږي.
ډېر ښه. زه خپل هم دومره ویل غواړم د پکتیا ولسونو یووالی، اتفاق، بالخصوص د هغه ملي شورا دواړو مجلسانو غړي، د ولایتي شوراګانو غړي، مدني ټولنې، رسانه، دا باید هر وخت دپاره د دوی ترمنځ نه اهمانګي موجوده ده. که چیرته اهمانګي موجوده شوه په پکتیا یې زړه درد وکړلو او د پکتیا ګټو ته وفادار پاتې شول، انشاءالله په ماوریز فساد ختم ده.
د یووالي او د یو موټی کېدو تر څنګ باید همدغه روانه مبارزه باید جریان پیدا کړي او موږ باید ټینګ عزم ولرو. د پکتیا ټول ولسونه باید په یوه خوله باندې د همدغه روان بهیر سره په کلکه باندې ملاتړ اعلان کړي ترڅو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بحث مو تر دې ځای وو. د پامن
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.